السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د زمري اسد 25مه او د اگست 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي خپرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشری حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې همکاري ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدود شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزي د جرمني له دویچ ویلې سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس نشي ویلی. طالبانو تیر کال له وخته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. طالبانو پرون د آریانا نیوز خبریال صبور رؤوفی په داسې حال کې ووهه چې نوموړي د چاودنې د ځای تصویر اخیسته. پرون د آریانا نیوز تلویزیون د ودانۍ مخې ته چاودنه وشوه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ژوبل شول، خو کله چې رؤوفی غوښتل په خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي طالبانو ووهه او په خپرو شوو تصویرونو کې د رؤوفی له سره پر مخ بهېدلې وینې هم ښکاري. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون دوشنبه د ایرلند لوبډالې ته په 28 منډو ماته ورکړه. دا د دوو لوبډالو ترمنځ څلورمه شل اوراز سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریز سیالۍ ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. د دواړو لوبډالو ترمنځ به وروستۍ مسابقه سبا چهارشنبه کې. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د امریکا جمهوریتپال تیر کال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر جو بایدن مسؤول ګڼي. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایی ډګر پوځي بڼه غوره کړه او د تخلي عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې الوتکې له باډۍ ښکته وغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل وو. د هغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوم. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېدلې وه چې څه حال به راځي.
د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ کلیزه پوره شوه. له کاره بې برخې شوې مېرمنې وایي
یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه یې د زده کړو په برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کړي.
او یونیسف هم یو ځل بیا له تعلیمه د نجونو بې برخه کېدل د اندېښنې وړ بللی دی.
The decision on March 23rd.
There was one call the March میاشتې په درويشتمه د نجونو د خونځو په تړاو پریکړه تکان ورکون کې وو. د شوار خفقان مسله
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د امریکا جمهوریتپالو خبرداري ورکړې چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خوسپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یوه کال له پوره کېدو سره په یو وخت په یوه یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړ چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه ستراتیژیکه ناکامي بولي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورس د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تېره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماتان له افغانستانه نه وایستل شوي، ولې پوځیان وایستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د هوا له لارې ایستلي دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موریدل چې د امریکا جمهوریت پال خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. تیر کال کابل ته تا د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړی او ګډوډو. په لومړۍ ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 15 نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولې له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیلي راپور تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمری یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې کله چې مور او اولاد له لاسه ورکړي هغه بېڅه رقم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د څه خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو ډاکتر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
همدغه رسانۍ راغلل نو زه لکه د مونږ په زخمو چې مازیګړې مونږ سره څه وکړې، دیار اولاد همداسې شوی وی، بیا به درد ورمال شوی. نو زمونږ درد به څه دی وخل؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول دسی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څنګه چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د خدام احمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
ډېر قرضدار و، دده د واده تقریبا یو کال وتلی و. خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې به مونږ واده وکړه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته سرای شهید که کلینیک ده غاخوه دلوگه تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او ده که پیکه شوه ده دامومت ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده و لده پینصد پامیلی تر بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ و امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنې میدان هوایي مکمله ګوره، دو په لاس کې وه، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و ننه مکمله دو نیولی وه.
د کابل له هوایي ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 125,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یاواږې په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډېرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډېرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براعت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېره جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
په حساب یا د تثریت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید د مونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د مونږ غږ هغوی واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د جنوبي آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دې شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حملې، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالستانو د سیمه ییزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي، له کله چې د 2021 د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېرې شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ټوله نوې طالبانو د 2021 د اګست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري خونډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه، خو عملا په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وژنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اګست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونې مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونې، 85 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 68% د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنۍ سره سم په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو له ښځو سره د طالبانو د کړنو په وړاندې په سرپټو ځایونو کې پرون اعتراض وکړ. د میرمنو د طالبانو حکومت له لوري د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص نیوکه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په سرپټو ځایونو کې د معترضو میرمنو غږونه دي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ښځو سره د طالبانو حکومت په کړنو اعتراض کړی. دا میرمنې چې ځانونه د افغانستان د ښځو یووالي ټولنې، له بینوا ښځو د ملاتړ غورځنګ او د مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي ګڼي، د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کال پوره کېدو سره اعتراض کړی. د افغانستان د ښځو د یووالي ټولنې بنسټ ایښودونکي فرزانی ایوبی د دې اعتراضونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا چې مخکې ورځ مو اعتراض وکړ او زموږ مخ یې ونیوله، نن مو په سرپټي ځای کې اعتراض وکړ او له نړیوالې ټولنې مو وغوښتل چې د طالبانو ترهګره ډله په رسمیت ونه پیژني، په دې خاطر چې په تیره یو کال کې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي، ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی ته ډېرې ستونزې جوړی شوې دي.
دا وایي تر هغو به دوی په سرپټو ځایونو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي. دا میرمنې وایي د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره ولسواکي پای ته رسېدلې، د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول شوي، نجونې له زده کړو منع شوي، د دولت ښځینه کارکوونکي له دندو لرې شوي، خلک بېوزله شوي او ښځې او ماشومان شاقه یا سختو کارونو ته مجبور شوي دي. د معترضو میرمنو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره چې 4 مادې لري، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو ستونزو ته د رسېدنې ترڅنګ د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او د افغان میرمنو له مشروع حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې اعتراضونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې په ځلونو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر دې مخکې د تېرې شنبې په ورځ هم یو شمېر میرمنو په کابل کې لاریون کړی وو او د طالبانو له حکومته یې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو د دې لاریون ګډونوالي وایي چې د دوی اعتراض ته په مرمیو ځواب ورکول شو او تاوتریخوالی ورسره وشو. هغه یې دا چې طالبان یې ردوي. بلخوا د یک شنبه په ورځ یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اګست 15مه د افغانانو لپاره توره ورځ بللې وه او د طالبانو په یوه کال کړنوی نیوکه کړې وه. د یادونې ده چې د دوشنبه په ورځ کابل ته د طالبانو د بیا راتګ یو کال پوره شو او د طالبانو حکومت دا ورځ د خپلواکۍ او د خپلې بریا د ورځې په توګه ونمانځله.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف وایي له هغې وروسته چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې د افغانستان اقتصاد په تیرو 12 میاشتو کې 500 میلیون ډالر زیان کړی دی. د یونیسف په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی که په افغانستان کې نجونې بیا ځلې ښوونځیو ته پرې نه ښودل شي او له لوړو زده کړو هم وروسته د کار زمینه ورته برابره نه شي د افغانستان اقتصاد به نور هم ټکنی شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سمین غوښتل سکل خپل ښوونځی پای ته ورسوي او د لوړ زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو پر نجونو د طالبانو له لورې د ښوونځیو تړل کېدل نوموړي خپلې راتلونکې ته ناهیلي کړې او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې.
زه د ملکه سرایا په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر اسم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې په راتلونکي کې له پلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم، خو له هغې ورځې چې ښوونځي وتړل شول زه او پلار مې ډېر ناهیلي شوي یو.
کرشمه هم چې د کابل ښار اوسیدونکي ده له ورته حالت اندېښنه لري. نوموړي وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځي ژر تر ژره پرانیستل شي.
زه په 12 ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل شول. زه غواړم چې ښوونځي زر تر زره خلاص شي، تو درس ووایم او د افغانستان راتلونکي لپاره یوه تکړه ډاکټر سم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي، وروسته له هغې چې ښوونځي د افغان نجونو پر مخ تړل شوي د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي له هغې ورځې راهیسې چې نجونو ښوونځیو تنزی د افغانستان اقتصاد 500 میلیون ډالر زیان کړی او که دغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نشي د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکي کلونو کې 5 میلیارد ډالر زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوي چې په تیر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیون نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له تعلیم نه محرومه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل، له ښوونځیو د نجونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي بلکې د دوی راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
د روان کال د مارچ میاشتې په 23مه د نجونو د ښوونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وه او د ژور خفګان مسله ده. دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لرې پرېږدي بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه له دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق ته لار پرانیسي. زموږ اوسنی تحلیل دا ښیي چې دې پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغیز کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیون ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له ښوونځیو محرومه پاتې و، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیونو نورو نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیایي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
و مو ریدل چې د طالبانو پر اتاک سره افغان میرمنې لدند ومنه شوي او نجونې لزده کړو، خو طالبان بیا ژمنه کوي چې دوی به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا چې دغه ژمنې به کله عملي کېږي او که چیرته عملي نه شي پایلې به یې څه وي په همدې اړه زموږ همکار فریده سیال له مدني فعال ماریاتو تاخیل سره خبرې کړې دي.
د دې امارت کال پوره شو. یو کال وړاندې په همدې ورځ د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړل شولې، او هغه مېرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې وې یا په خصوصي دفاترو کې یا په انجیوګانو کې هره برخه کې چې وې هغو په مخ هم د کار ځایونو دروازې وتړل شولې. هغو ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوی ده، یوه هفته یا میاشت وخت اخلي دوباره به هر څه نارمل شي. ولې هغه څه ونه شول او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو. نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې هغه یوه هم دوی سرته ونه رسوله. چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هر برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کې. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، هماغه چې په پسته استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شو چې بېرته غلط را کنټرول شوی وي. یو کال یوه ډېره اوږده وقفه ده، او اکثر خلک هغه د مکاتب استادان هم د دې لپاره چې هغه دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخه وکړه، چا پاکستان ته مخه وکړه، او چا ډېر غټ امکانات درلودل د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل. نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډېر ضعیف ښکارېږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي او یا ډېر زر نجونې خپلې غوښتنو ته ورسېږي.
ماریا جانې، په لنډو ټکو کې راته ووایه، د دغې وضعیت مسؤل څوک ده، او که چېرته دوی اجازه ورنه کړي دغه آینده کې به موږ له کوم سرنوشت سره مخامخ کېږو؟ ډېر لنډ
مسؤول په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډېر بې وخته یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې غواړل آماده وو چې د حالت کنټرول کړي.
مدني فعاله ماریا توتاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ژوند
طریقه پولیس او یو شمیري
تا کارو فلسطینه به تاکر مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
او سم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت خبرونې د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي، د طالبانو د واکمنۍ کلیزه داسې څه نه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا بې تفاوته وګڼل شي، ځکه افغانستان له بریتانیا سره بې اړیکې نه دی. انډیپندنت زیاتوي، په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویمې جګړې یعنی 1880 تر 1880 کلونو وخت ورګرځي. د هغه وخت چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله. د خبرونې په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل، او تیرو شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او ښځو ملاتړ کړی دی. انډیپندنت پوښتنه کړې، آیا په دومره سادګۍ کېدلی شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي، هغه نسل چې د زده کړو په هڅونه کې یې بریتانیا رول لوبولی دی؟ خبرونې د افغان معترضو میرمنو وروستیو مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي، ځواک او میړانه د افغان میرمنو په ریښه کې نغښتې ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي، همدغو تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پرېښې ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼې هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي، طالبانو د دوشنبې په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼې لیکلي، د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډېر څیزونه بدل شوي هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنگیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښې ته پاتې دي. ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا دی کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي، او ښځې مجبوره شوي چې عام محضر کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سټار اینډ سټرایپس چې تر ډېره پوځي مقالې خپروي لیکلي، د امریکا پوځیان چې له کابله د تخلیه په عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناټو یو شمېر نورو شریکانو له 120,000 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول. دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې زما همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی.